درنو اوریدونکو سلام په کابل کې تبجه شوې په رواني وسات کې دوه خبرونې تان دي څنګه او درس ساعت درته لرو خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه هم شته. د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو په ملاتړ د 14 ورځنی کمپاین په لړ کې د افغان میرمنو د وضعیت د بدلون لپاره د یو بل فعال څرګندونې خبرې کړي. د دې ادارې د جنوبي آسیا څانګې پرون د بشري حقونو د فعال عمر حیدري څرګندونې پر خپله ایکس پاڼه خبرې کړي چې د افغان ښځو په وضعیت کې د بدلون لپاره یې د ګډو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی. حیدری ویلی د افغان میرمنو مصیبت څه نوي کیسه نه ده، خو د دې ستونزې د حل لپاره عملي اقدام ته اړتیا ده. تیره شنبه د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بیلابیلو سازمانونو لخوا یو 14 ورځنی کمپاین هم پیل شو. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار تر څنګ په ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د خوست ولایت په قلموال مینا کې د نجونو د یو منځني ښوونځي لپاره د 100 درسي ټولګیو د جوړېدو خبر ورکړی. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دي چې دغه 100 نوي ټولګي د ای سی ایچ آر او په نوم د دوی د محلي همکاري موسسې په مرسته جوړ شوي دي. د نجونو د دغه منځني ښوونځي یو ښوونکي ویلي د دوی په ټولګیو کې د زده کوونکو ګڼه ګوڼه زیاته وه چې اوس د ستونزه حل شوې ده. څه باندې 8 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر 6 ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او له پوهنتونونو څخه یې هم منع کړي دي. ټاکل شوی چې نن یک شنبه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په یوه 3 ورځنی تمریناتي سیالۍ کې د انګلستان د الف لوبډلې سره مخامخ شي. د دې سیالۍ لپاره د اکرام علي خیل په لوبډل مشرۍ د افغان ابدالیانو 14 کسیزه لوبډله هم اعلان شوې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او انګلستان الف لوبډلې سره سیالي کوي. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي په لبنان کې د حزب الله ډلې ځینې اهداف وشتلې دي. دغه ځواکونو پرون په یو اعلامیه کې وویل دغه اهداف یې د دې لپاره وشتلې چې لومړی د دوی له لوري پر اسرائیلي لوري ډزې وشوې. بلخوا د ایران د سپاهي پاسداران ویبسایټ خبر ورکړی چې په سوریه کې 2 پوځیان پرون د اسرائیل په هوایي حمله کې وژل شوي. ایران وایي دغو پوځیانو یې محمد علی عطایش ورچا او پناه تقیزاده په سوریه کې د سلام مشورې ماموریت پر مخ بیوه چې حمله ورباندې وشوه. د سوریې دولتي رسنیو د یو پوځي چارواکي په وینا چې نومې نه دی اخیستل شوی راپور ورکړی چې د اسرائیل په هوایي حمله کې د پلازمینې دمشق شاوخوا سیمې په نښه شوي. د دې پیښې په اړه اسرائیلي حکومت تر اوسه تبصره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر وایي هیواد یې د ډبرو لسکرو د کار اخیستو د تدریجي بندېدو غوښتنه لري. کامیلا هاریس پرون شنبه په دوبۍ کې د نړیوال اقلیم غونډې ته په خبرو کې د ډبرو د سکرو د کارونې کمولو پر ځای د دغو سکرو د کارونې د بندولو د ملاتړ څرګندولو په ترڅ کې وویل نننۍ عمومي ژمنتیا د تازه شویو انرژیو کارول دي. د هغې په وینا ټول هیوادونه غواړي چې د ډبرو سکرو د زیرمو جوړول بند شي. د افریقا په زامبیا هیواد کې پولیس او محلي چارواکي زیاتوي تر سختو اورښتونو وروسته د ځمکې خویدنې له کبله د میسو د یو کان یوه برخه نړېدلې او مشکوک غیر قانوني کان کیندونکي مړه او 40 نور لا درک دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې ګمان کیږي لا درک غیر قانوني کان کیندونکي به هم د دې پیښې له کبله مړه شوي وي. چارواکو پرون شنبه ویلي د ځمکې خویدنې پیښه د پنج شنبې ناوخته شوې او تر اوسه یو مړی هم نه دی موندل شوی. ګمان کیږي زیات قربانیان به تر خاورو لاندې شوي وي. دولتي چارواکو ویلي د میسو دکان په تونلونو کې تر دیرشو زیات کان کیندونکي بوخت وو، خو بیا یې هم دوی دقیق شمیر نه دی ویلی. درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. مخکې مو یادونه وکړه چې په رواني وسات کې 2 اونیزې خبرونې لرو خو ترغه مخکې راپورونه. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي له پاکستان څخه له څه باندې 1 میاشت راهیسې بې اسناده افغانان په بد حالت کې ایستل کیږي. دغه افغانان په داسې حال کې افغانستان ته ایستل کیږي چې په دغه هیواد کې بېوزلي زیاته ده او د ژمي په درشل کې هوا هم سړه شوې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي زیات افغانان په تش لاس افغانستان ته لیږل کیږي چې سرپناه هم نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وای زیات افغانان په داسې حالت کې افغانستان ته اخراجیږي چې هلته نه سرپناه لري او نه هم په جیب کې پیسې. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناده افغانانو د اخراج پروسه ګړندۍ شوې ده. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری ویاندې کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل ګڼ افغانان د لومړي وار لپاره افغانستان ته ځي.
Many families have never set foot in Afghanistan and were
ګنې کورنۍ هیڅ افغانستان ته نه دي تللې. دوی او ماشومان یې په پاکستان کې زیږیدلې. دوی داسې هیواد ته ځي چې په کې بلد نه دي. لاسونه یې تشتي او ځینو یوازې په لاریو کې د خپل کور سامانونه راخیستي دي. دوی د یونیسیار په څیر له ادارو چې په سرحد شته اساسي روغتیایي خدمات ترلاسه کوي. غټ اندېښنه د ژمي راتګ دی. کورنۍ په زیاتو مواردو کې کورونه نه لري، کارونه نه لري او زیاتې یې نه پوهېږي چیرې لاړ شي. دا مهال سخت وضعیت دی.
د افغانستان په ځینو برخو کې هوا له وړاندې سړه سوې او زیاتې اخراج کړای سوې کورنۍ نه پوهېږي خپل ژوند چیرې او څنګه له سره پیل کړي. هم د تورخم او هم د سپین بولدک له لارې د خلکو تګ راتګ له ډول ډول ستونزو سره مخامخ سوی دی. پرون شنبه ځینو رسنیو راپور ورکړ چې د پاکستان سرحدي چارواکو بې ویزې افغان ناروغانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د تورخم له لارې پاکستان ته داخل سي. سرچینو ویلي چې پاکستان د بې ویزې افغان ناروغانو پر مخ دروازه تړلې او ویلي دي چې دوی ته دغسې امر سوی دی. تر دې مخکې د یوې موافقې له مخې افغان ناروغانو له ویزې پرته هم کولی سوی چې پاکستان ته د درملنې لپاره سفر وکړي. په چمن کې بیا سلګونو پرلت کوونکو د نومبر میاشتې له شلمې نیټې د چمن سپین بولدک لار د دې لپاره تړلې چې پر دې لار د تګ راتګ لپاره د ویزو او پاسپورت لرلو شرط ایښوول سوی دی. خو د تورخم تر څنګ له چمن څخه بیا هم د افغانانو د ایستلو بهیر روان دی. د ملګرو ملتونو ځینو ادارو ویلي چې تر اوسه تر 400,000 زیات کسان له پاکستانه ایستل سوي او دا لړۍ روانه ده. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله جولی توالس سبا دوشنبه په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا اغلې والس به له پاکستاني چارواکو او د نړیوالو موسسو له استازیو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو په تړاو خبرې وکړي او په دې برخه کې به ډاډ ترلاسه کړي. هغه افغانان چې د امریکا متحده ایالاتونو ته روان دي په پاکستان کې له ستونزو سره نه مخامخیږي. په پاکستان کې ډیره ځینو افغانانو شکایت کړی چې د قانوني اسنادو لرلو سره سره د پاکستان د پولیسو لخوا ځورول سوي، وهل ټکول سوي، بندیان سوي او افغانستان ته اخراج کړای سوي دي.
د افغانستان د خزینه خبریالانو په نوم سازمان د ټلویزیون د یوې پخوانی خبریالې حسنا ساده ته وژنې په اړه د هر اړخیزې او بې پرې تحقیقاتو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې په افغانستان کې ځینې خزینه خبریالانې وایي د حسنا ساده مرموزې وژنې دوی ته ټکان ورکړی او په افغانستان کې د خپل کار او راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. جزئیات په دې راپور کې.
کاڅه هم په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون د بخانی کارکونکو کې حسنا سادات دی وژل کېدو اصلي لامل نه دی معلوم، خو د هغې مرموزي وژنې د یو شمېر خبریالانو او د ښځو د حقونو او مدني فعالانو اندېښنې راپارولې دي. د افغان خزینه خبریالانو په نوم بنسټ مسولین وایي چې دا قضیه باید په جدي توګه تعقیب شي. د دې بنسټ مرستیالې مشهودې سروري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
راجې به قتل حسنا سادات باید گفت
د حسنا سادات د وژنې په اړه باید وویل شي چې موږ نه پوهېږو چې هغه څنګه ووژل شو. په ټولیزه توګه موږ غواړو چې دا قضیه په هر اړخیزه او بې طرفه توګه وڅېړل شي تر څو د حکومت امنیتي بنسټونه دا ډول قضیې تعقیب کړي.
میرمن سروری د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې د افغان یوټیوبر هورا سادات لمرموز وژنې له څو میاشتو تیرې دو وروسته لا هم د هغې دوسیه نه ده حل کړې. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې وایي د حسنا سادات د مړینې د خبر په اورېدو وروسته ویرې اخیستي او اندېښمنې دي. له دغو خبریالانو څخه نیلا ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه با شنیدن خبره له بده مرغه چې د میرمن سادات د وژنې خبر مې واورې ټکان مې وخوړ او متاثره شوم. په پلازمینه کې دا ډول وژنې موږ بې روحي کوي او د خپل ځان او د خپلو کورنیو دښمن په اړه اندېښمن کیږو.
نگران باشیم به خاطر جان خود ما و فامیل ما.
په افغانستان کې یو بلې ښځینه خبریالې ایمان صافی وویل
د حسنا سادات مړینه ټولو ته د اندېښنې وړ ده، او تر څنګ سوال هم دی چې آیا دا مړینه خودکشي وه یا کوم چا ورته پلان کړی و، آیا دا دښمنی درلودله. مثلا دغسې مرګونه چې لاملونه یې لا ګونګ دي، معلومه نه ده، دا موضوع ټولو ته اندېښنه پیدا کړې ده او په ځانګړې توګه په ښځو باندې منفی اغیزې کوي.
یو شمیر مدني او د ښځو د حقونو فعالانو په خپلو ایکس پاڼو د حسنا سادات د وژنې د لامل په اړه بېلابېلې څرګندونې کړي دي. د ښځو د حقونو فعالانو ګلشیرا یفتلی، زهره حق پرست او مریم عزیزي په خپلو ټولنیزو پاڼو کې ادعا کړې چې حسنا سادات د طالبانو لخوا د هغې پر کور تر ورتللو وروسته له څلورم پوړ ځان غورځولی دی او ځان وژنه یې کړې ده. خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قوماندانۍ ویاند خالد صدران په خپله ایکس پاڼه دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې د عدلي طب د ازموینې پایلې ښیي چې میرمن سادات او میړه یې د نشې په حالت کې وو، او د دې قضیې په تړاو یو تن نیول شوی هم دی. هڅه مو وکړه چې د حسنا سادات د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو. د حسنا سادات د مړینې خبر د جمعې په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس شو، او د هغې د جسد انځورونه هم خپاره شول. دا په داسې حال کې ده چې افغان یوټیوبر هورا سادات هم د روان کال د سنبلې میاشتې په لومړیو کې په کابل کې ووژل شوه، او د طالبانو د حکومت له ژمنې سره سم د نوموړي د وژنې جزئیات او لامل څرګند نه شول.
په غزې تړانګه کې د اوربند د غزېدو لپاره له نړیوالو غوښتنو سره سره اسرائیلو پرون د دویمې پرله پسې ورځې لپاره دغه سیمه بمباري کړه. اسرائیل او فلسطیني حماس ټلې په غزې تړانګه کې له اوربند څخه د سرغړونې ملامتي پر یو او بل راچوي. جزئیات په دې راپور کې.
د غزې تړانګې په جنوب کې اسرائیل پراخه بمباري کړې، هغه سیمه چې د فلسطیني ملکیانو یو لویه برخه پکې د پناه ځای په لټه کې ده. د پیښې د ګڼو نړیوالو مرستندویو ادارو عکس العملونه پارولي دي. د جرمني خبري آژانس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د ویاند جیمز الدر په وینا راپور ورکړی چې پرون شنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د ملکیانو په یو ګڼ میشته سیمه کې سلګونه چاودنې شوې دي. د ووبروسو لپاره د نافذ شوي اوربان تر ماتې دو وروسته د هغه د غزولو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره اسرائیل پرون د دوهمې ورځې په مخه غزه سخته بمباري کړه. د مصر او قطر په منځګړتوب دغه اوربان د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ ټینګ شوی و چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي. پرون هم د غزې پر فضا سخت لوګي ښکارېدل او د پرلپسې چاودنو ژغونه اورېدل کېدل. د اسرائیل جنگی الوتکو توپ چیز واکونو د غزې ترنګ په جنوب کې خان یونس به هم بمباری کړ چې جماعتونه کورونه او یو روختون ته نشتې ساحه پنه کړه. د جرمني خبري آژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوز ویلي چې د حماس له افراطي ډلې سره د لاند مهاله اوربند له ختمې دوه وروسته په دې محاصره شبې ساحلي سیمه کې د دوی په وینا 200 تروریستي هدفونه بشتلې دي. اسرائیلی چارواکو د غرض ویلي چې د غزې د شمال په بیت لاهیه سیمه کې د حماس افراطي ډلې پر جنگیالیو او اساسي بنسټونو هم حمله کړې دي. د اسرائیل د پوز په وینا چې رشپه د دوی سمندري ځواکونو د خان یونس په بندر او په دایر البلا سیمه کې د حماس پوزي اهداف وشتلې دي. د روټرز خبري آژانس تر راپور له مخې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې له تیرې جمعې راهیسې د اسرائیلي ځواکونو په حملو کې شاوخوا 200 نور کسان وژل شوي او 650 ټپیان شوي دي. د دغه وزارت په وینا پر غزې ترنګه د اسرائیل د حملو له پایله څه باندې 15,000 فلسطینیان وژل شوي، خو د غشمیرې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دي. اسرائیل او حماس ډلې په وار وار یو بل له اوربند په سرغړونه تورن کړی دي. اسرائیل ادعا کړی چې د اوربند د مودې تر ختمېدو مخکې له حماس افراطي ډلې هڅه وکړه چې یو توغندی وولي. حماس ډلې د اکتوبر په ومه پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او 224 نور کسان یې یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیل پر غزې ترنګه هوایی او ځمکني عملیات وکړل. د اسرائیل او د حماس افراطي ډلې ترمنځ د ورځني اوربند پر مهال ځینې یرغمل شوي کسان د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې خلاص شوي دي. اسرائیل وایي لا هم ګڼ یرغمل شوي کسان د افراطي ډلې حماس په بند کې پاتې دي.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې دوه خبرونه تاندې څنګه ورپسې درسي ساعت ووري.
د ځوانانو خبرونه.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې خبر وای او ژوند به مو هم په خیر تیری.